دنن شپې په خبرونو کې د خځو انجونو پر تعلیم او کار د ملګرو ملتونو ټینګار. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سراج الدین حقانی ته ویلي چې خځو انجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړل شي. حقانی د انجونو د تعلیم په برخه کې د نظر اختلاف منلای دی. اوکراین سره د پوځي ټانکونو مرسته. امریکا او جرمنی اوکراین ته د اسري پوځي ټانکونو د استولو نیت لري. کیف لډیر مودنه د دغه ډول مرستو انتظار کاوه. او د پښتو د ادب تاریخ د پېښور په پانتون کې د پښتو یو داسې قلمي نسخه موندل شوې چې 4500 کاله تاریخي مخینه لري.
السلام علیکم، مخامو په خیر. نن چهارشنبه د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ پښتو خبری خبرونه ګورئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکاران وحید فیضی د خځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو د هڅو پر پایلو معلومات راکوي، او سید عزیز الرحمن له اوکراین سره د امریکا او آلمان د پوځي مرستو جزئیات شریکوي. له دواړو څخه مننه کوم. لمړی زو افغانستان ته. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په شمول لګڼو طالب مشرانو سره د کتنو پر مهال د خود او انجونو پر کار او زده کړو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو تعلیمي فرهنګي ادارې یونسکو هم د انجونو د زده کړو پر بیا پیل کېدو ټینګار کوي. په دې اړه نور معلومات له وحید فیضینه اخلم چې د کانګرس مړۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. وحید جانه، د ګریفیتس د غونډو جزئیات څه دي او څه پایلې لري؟
یره مننه شکیب جانه. ښاغلی مارتین ګریفیتس په کابل کې طالب چارواکو سره پر مرمونو انجونو باندې د وروستیو محدودیتونو د ژر تر ژره لری کېدلو غوښتنه کړې ده، او ټینګار کړی چې باید ژر تر ژره مرمنې باید کار پیل کړي او زده کوونکي باید ښوونځي ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه څرګندولو کې پر مرمنو انجونو باندې پر محدودیتونو باندې نیوکه کړې ده، او ویل دي چې هیواد د افغان مرمنو انجونو په خوا کې ولاړ دی. ښاغلی بلینکن په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې په داسې وخت کې طالبان په سیستماتیک ډول باندې د مرمنو حقونه دی تر پښو لاندې کړی دي. په ورته وخت کې د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد سره چې په دورستیو کې کابل ته سفر کړی او کتلی دي، او د افغانستان په مسالو سره بحث کړی دی. ښاغلی جوزف بورل په ټویټر باندې لیکلی دي چې اروپای ټولنه او ملګری ملتونه په ګډه د افغانانو په تیره د افغان مرمنو جنو په خوا کې ولاړ دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ګریفیتس له سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کارته د خزو د بیرته ستنېدلو او پرنجونو باندې د زده کړو په برخه کې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې د ګریفیتس له قوله ویل شوی موږ باید خپلې کړنې مخکې له مخکې ډېرې تر انتقاد لاندې ونیسو، ځکه چې له حد څخه زیات انتقادونه د تفاهم لاره تړي. خو د خزو په کار او تعلیم باندې ټینګار کوي چې باید هر څومره ژر چې کېږي دا ستونزه هواره شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په برخه کې دایمي محرومیت مطرح نه دی او دا ستونزه به ژر حل شي. سراج الدین حقانی ویلي چې د نجونو د تعلیم په موضوع کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو زیاته کړې ده چې دغه تفاوت د حل کېدو وړ دی. د تعلیمي او سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د ملګرو ملتونو او طالبانو د امنیتي مشرتابه ترڅنګ د دغو لیدنو کتنو په هکله بیلابیل نظرونه لري.
د خزو د کار په هکله او د انجونو د مکتب د نن تک په هکله فیصله په قندار کې شوې ده، او تر ډېره کچه دا فیصله د دې فیصلې په تغییر کې هم د خپل ملا حبت الله یا د دیو کم سپریم لیډر چې په قندار کې دی هغه دا پرېکړه کوي، او دیو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې هغه سره په قندار کې وګوري.
لذلك معاون سرمنشی ملل متحد خواست تغییر در وضعیت زنان افغانستان به وجود بیاره که از نظر من فکر میکنم که خود از یه امر یک دستاورد کلان است که هنوز هم سازمان ملل متحد و کشورهای جهان متوجه وضعیت افغانستان است، ولی از اینکه یک نتیجه را به دست آورده باشه که بتونه تغییر در وضعیت زنان افغانستان یا مردم افغانستان به وجود بیاره، من فکر میکنم از این لحاظ سفر دستاورد نداشت. از اونجایی که کسایی که طالبان یک تصمیمی هستند در حکومت طالبان نخواستن با معاون سرمنشی ملل متحد دیدن کنند.
بله، هموطنان ما همیشه آشفته میشن که چرا مقامات ملل متحد به دیدن مقامات امنیتی طالبان میرن. دلیلی است که اینا از انتحاری میترسن، هزاران نفرشون در افغانستان کار میکنن و مجبور هستن که روابط خود امرای مقامات امنیتی طالبان خوب نگاه کنن.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د زده کړو پر بیرته پیلېدو ټینګار کړی دی.
یو اساسي بشري حق له ګواښ سره مخامخ دی. کومو ښځو او نجونو چې زموږ سره خبرې کړې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له حاکمو چارواکو سره باید سیاسي او ډیپلوماتیکې خبرې وشي او باید په افغانستان کې له ښځو او نجونو او ضعیفو خلکو سره مرسته وشي. کدا سونه شینو نړیواله ټولنه لته ورو حالاتو هیڅ تجربه نه دست کړی.
اغلی جنانی زیاته کړه یونسکو په افغانستان کې په دوامدار ډول خلکو سره نږدې کار کوي چې د زده کړو بهیر جاری وساتي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ملي امنیت شورا د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره مرستیال الیزا کورټس زماده همکار احمد الله چوال سره په یو مرکه کې د امریکا له حکومت د دوه د تړون د لغوه کولو په واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی حکومت د سفارت د پرانستلو او د طالبانو پر مشرتابه د سفرونو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. الیزا کورټس تازه په متحده عربی اماراتو کې او تاجکستان کې د طالبانو د سیاسي مخالفینو او د افغانستان د مدني ټولنې د غړو سره غونډه کړې او بیرته راستنه شوې ده. میمن کورټس د دې پوښتنې چې د افغان سیاستوالو سره د لیدلو موخه څه وه او د چا سره یې لیدلی دي وویل.
So here at the Center for a New American Security, we're working on a project about how the U.S.
مونږ د نوی امریکا د امنیت مرکز په نوم په ویدا سي پروژې چې امریکا په افغانستان کې د بشر د حقونو او مدني حقونو څخه څه ډول ملاتړ کوي شي باندې کار کوو. لدی عمله دا مهمه و چې مونږ له افغانستان څخه د باندې د افغانانو او د افغان سیاستوالو لکه د افغانستان د مقاومت جبهه او نورو خبرې وورو. مونږ فکر کوو چې دا مهمه ده چې دغه ګروپونو سره اړیکې ونیول شي ترڅو د دې نورو افغانانو سره امریکا هم اړیکې ونیسي. د دې لامل دا دی چې له طالبانو پرته د نورو افغانانو غږونه هم واوریدل شي. مونږ د افغانستان د نجات جبهې په تاجکستان کې د افغانستان سفیر د مدني ټولنې غړو او نورو افغان مشرانو سره وکتل.
ډېر شنونکي په ځانګړي ډول افغانان دې سفر ته د امریکا د یوې داسې هڅې چې له افغانستان څخه د باندې افغان سیاستوال سره را یو ځای کړي په نظر ګوري. آیا رښتیا هم داسې ده؟
So I'm not with the US government. I'm with a think tank.
زه د امریکا د حکومت سره دنده نه لرم. زه د نوی امریکا د امنیت مرکز په نوم د یو څېړنیز مرکز سره کار کوم چې دا د امریکا د حکومت استازولي نشي کولای. مونږ د دې لپاره هلته تللی وو چې د خپل راپورټ لپاره معلومات راټول کړو. مونږ به د دې سفر پر بنسټ یو داسې رپورټ چې زمونږ وړاندیزونه پکې وي هغه به د امریکا حکومت ته ورکړو. زمونږ یو وړاندیز به دا وي چې د امریکا حکومت د طالبان حکومت له سیاسي مخالفینو او نورو ګروپونو سره په لوړه کچه ښکیل شي.
تاسو د افغانستان څخه د باندې د افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره لیدنې درلودلې. پر دغو سیاستوالو یوه نیوکه دا ده چې دوی په خپل منځ کې یوه خوله نه دي، نو د هغو خلکو چې خپل منځ کې سره یوه خوله نه دي سره کار کول به کومه ګټه ولري؟
Well, as a researcher following
هغه چې مونږ ولیدل او چې تا ویل هغه د دې چې افغان سیاستوال په خپل منځونو کې تر یو بریده وشل شوی دی، دا د دارک ورده. زمالو نظر د طالبانو یو ناڅاپي وخت رسیدل ډیر افغانان هیڅ کړل. لدی عمله خلک ډیر وشلیو. ډیرو خلکو د غنی حکومت په نیمه شپه کې افغانستان څخه پر پخوس په کولو تورن کړ. له دې امله سیاسيون ویشلې دي. په بهر کې د اوسیدونکو افغانانو ترمنځ هم ډیر اختلافات موجود دي. خو کله افغانستان څخه د باندې اوسیدونکو افغانان غوړي چې خبرې ته غوږ ونیول شي او دوی غوړي چې هغه سرنوشت طالبان ورته ټاکلې له هغه یو متفاوت راتلونکي ولري، نو دوی اړ دي چې سره راایوځي شي او ګډ دریز ولري.
زینی افغان سیاستوال د دوه هیله خبرو د بیا پیلېدو او د دوه هیله تړون د امریکای دوه غوښتنه کوي. تاسو هم خای دا خبره اوریدلی وي، فکر کوئ د دوه هیله خبرو د بیا پیل امکان موجود دی؟
I think the US should discard
زمال نظر امریکا باید دوه تړون لغو کړي. د افغان سیاستوالو سره په خبرو کې ډیرو افغان سیاستوالو په افغانستان کې د رواني ګډوډۍ پړه د دوه پر تړون وراچوله. ډیرو خلکو د دوه تړون د سولې نه بلکې د تسلیمۍ ایال افغانستان څخه د راوتلو د یو تړون په نوم یاد کړ. نو زه فکر نه کوم چې د دوه تړون د راتلونکي لپاره د یوې لارې په توګه وکارول شي. دغه تړون د طالبانو په ګټه وڅرخید. د دې تړون له مخې طالبانو ته ډیر امتیازات ورکړل شول. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې روس له هغه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمن الزواهری ته د کابل ښار په زړه کې پناه ورکړې وه، د دوه تړون مات شو. زه بیا هم وایم چې دا یې ښه وخت دی چې امریکا د دوه تړون لغو کړي. دا یو ضعیف تړون دی او پر اټلنټیک کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کوم حل لار نه وړاندې کوي.
ستاسو د موندنو او غونډو پر بنسټ ستاسو له نظره په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه څه باید وشي؟
Well again I think that it's important for
بیا هم زوایب د امریکایي چارواکو لپاره اړینه ده چې د هغوی د غږ اوریدو لپاره د طالبانو د سیاسي مخالفینو سره ښکیل شي. زه فکر کوم یو بل کار چې د امریکا متحده ایالاتونه یې کولای شي هغه دا دی چې د امریکا متحد ایالاتونه باید په واشنگټن کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفارت بیا پرانیزي او اجازه ورکړي چې د افغانستان د تیر حکومت چارواکي دغه سفارت پر مخ بوزي. زمانه نظر د طالبانو له خوا د بشر له حقوقو د سرغړونو او وژنو له عمله باید د دوی پر مشرانو بندیزونه ولګول شي. یقینا موږ لا ور د مخه د ترهګری سره د دوی د تړاو له عمله د طالبانو په مشرتابه بندیزونه لګولي وو. موږ باید پر طالب مشرانو د بشر له حقوقو د دوی د سرغړونو پر خزو د زده کړو او د دوی په کار د بندیدو له عمله باید د طالبانو په مشرتابه د سفر بندیز ولګو. دوی ته باید د سفر کولو اجازه ورنکړ شي. دوی چې په افغانستان کې د بشر له حقوقو سرغړونه کوي دوی باید دغه امتیاز ونه لري.
د ملګرو ملتونو چېډون کې وایي مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور هغه کسان چې د افغانستان له حقوقي نظام سره سرکار لري خوندنی دي او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جنوري 24مه نیټه د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلانو نړیوال ورځ ساکال په داسې وخت کې منځل کیږي چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته افغانستان له عدلي او قضایي اړخه له لوی ننګونو او ناخوالو سره مخ ده. امریکا وایي چې دوی د افغانستان له مدافع وکیلانو څخه ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو څېړونکو وایي ورسره هغه چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له ګڼو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو اعلامیه کې راغلي چې موږ په افغانستان کې د وکیلانو وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو په یو توپیری اقدام کې هڅه کړې چې د افغانستان له حقوقي نظام څخه ټولې خزینه قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان منع کړي. سکال د جنوري 24مه د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلان نړیواله ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې په افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او په خانه عدلي او قضایي سیستم لمنځه وړل شوی دی.
د تیر نظام قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان چې د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي، په خوښنه سره چې د هغوی ژوند لا اوس هم په خطر کې ده، په شخصي توګه ترور کیږي او په حقیقت کې دوی صحرایي محاکمې دا اوس هم ادامه لري.
د ملګرو ملتونو اړوند چړونکو وایي د طالبانو بیا واکمنیدو وروسته 250 خزینه قاضیانی چې د افغانستان د قاضیانو لسلن جوړوي لدندو ګوخه کړی شوی او په دې موده کې لسګون څارنوالان او مدافع وکیلان هم لدندو ګوخه کړی شوی دي. پر دې سربیره ګڼ شمېر خزینه قاضیانی څارنوالان او مدافع وکیلان ژوند ته د خطر له امله یا د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یا هم په پټه ژوند تېروي.
خانمایی که وکلای مدافع بودن فرار کردن از افغانستان از ترس همی مجرمین خطرناک که شاید اونا از گروه طالبا بود، شاید مثلا از گروه های مختلف دیگه بود، اینا نتانستن که در افغانستان باشن و فعلا هم کسایی که در افغانستان هستن به نحوی تهدید میشن.
سره لدی چې یو شمېر خزینه قاضیانو او څارنوالانو ته به هرته د تګ زمینه مساعده شوې خو د اټکل له مخې تر 300 زیات څارنوالان او قاضیان د بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او ټولنیزو اندېښنو سره لا په افغانستان کې ژوند کوي.
او یا تنه قاضیان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او تقریبا 200-250 څارنوالان، خزینه څارنوالان چې په افغانستان کې پاتې دي او ډیر بد وضعیت کې دي، دوی روحي اقتصادي مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي، یعنی نشي کولای تا خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د حقوقي چارو شونکي وایي چې مدافع وکیلانو، څارنوالانو او قاضیانو په افغانستان کې د نافذه قوانینو له مخې دند ترسره کولی او باید خوندي اوسي.
دا ډیر سخت دی چې مثلا یو دولت مثلا په سقوط کې مواجه کیږي او بل دولت راځي، هغه بل دولت مثلا قاضي یا څارنوال یا مثلا مدافع وکیل یا پولیس ته تهدید لاندې راولي، دا ډیر غیر عادلانه او غیر انساني کار دی، ځکه دوی د خپل هغه د وظیفې ترسره کولو په خاطر دوی هغه خپل اجراءات کول، هغه د اداري وظیفه ده.
د ملګرو ملتونو څیړونکو وایي د طالبان له واکمنۍ وروسته په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر 200 ډیر څارنوالان وژل شوي او یو شمېر د کورنیو د تلاشۍ پر مهال نیول شوي دي، خو طالبان تل دا ډول تورونه رد کړي وایي د بل هر وخت په پرتله اوس د خلکو ژوند خوندي دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. امریکایي چارواکي وایي چې اوکراین ته د یو ډول جنگي ټانکونو د استولو په اړه پریکړه کوي. دغه چارواکو د خپل نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې دغه پریکړه د جرمني د طرح سره هممهاله کیږي چې له مخې برلین اوکراین ته ټانکونه ورکوي. جرمني نن ومنله چې اوکراین ته د لپرد دوه ټانکونه ورکوي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار سید عزیز الرحمن نه اخلم چې د سپینې ماڼۍ له مخې نه خبرونه کې ملګره شوه ده. عزیز جان، اوکراین ته څومره ټانکونه ورکول کیږي د دغه دوه هیوادونو لخوا؟
مننه دوست صاحب، که چیرې واشنگتن ټاکل شوی ده چې نن خپل پریکړه په دې اړه واوروي، که چیرې دا کار وشي نو ویل کیږي چې څو باندې دیرش M1 ابراهامس په نامه ټانکونه به اوکراین ته امریکا ورکوي. خو د دې موده معلومه نه ده چې دغه ټانکونه به په څومره موده کې اوکراین ته ورسیږي. کیدای شي دغه کار څو میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې دغه ټانکونه د امریکا د دفاع وزارت له ډیپوګانو څخه اوکراین ته نه ورکول کیږي، بلکې دغه ټانکونه به ورته اخیستل کیږي او د اخیستلو دپاره پیسو ته ضرورت دی او دغه پیسې باید د کانګرس لخوا تصویب شي. نو تر شاوخوا دوو ساعتونو پورې جمهور رئیس بایدن ټاکل شوی ده چې په همدې اړه خبره وکړي یا خبرې وکړي، نو کېدای شي دغه اعلان وکړي. خو تر دې مخکې د آلمان حکومت یا د جرمني حکومت اعلان وکړ چې شاوخوا یا په اوله جوپه کې به 14 جنګي ټانکونه چې لپرد دوه نومي اوکراین ته ورکوي. تر دې مخکې جرمني حکومت ویلي وو چې په خپل سر یا په یوازې دغه ګام نه پورته کوي او دغه کار به د خپل متحدینو سره په ګډه، په خاصه توګه د متحده ایالاتونو سره په همغږۍ کې دا کار به وکړي. ناټو د جرمني له دغه پریکړې څخه هرکلی کړی، خو روسیې ویلي دي چې اوکراین ته د غربي ټانکونو لیګل په جګړه کې نور هم زیاتواله یا شدت رامنځته کوي، او دای هم ویلي دي چې امریکایي ټانکونه به په اوکراین کې د نورو ټانکونو او تجهیزاتو په څیر په نښه کړي.
سی خای د دغه مرستو سره په اوکرين کې د جګړې معادله هم بدل شي. خو ماته سپیږي چې اوکرين بار بار د ټانکونو غوښتنه کړې و، اما واشنگتن ولې تر اوسه له دغه مرستو نه ډډه کوله؟
دا دوه دلیل لري. اول دا چې غربي نړۍ په دې باور ده چې هر څومره چې درنې وسلې په اوکرين کې کارته پورته شي نو په هماغه اندازه جګړه نور هم زور اخلي. او دوهم دا چې واشنگتن وايي د دوی ټانکونه یا دغه M1 ابرامس په نامو ټانکونه د ډیر پرمختللي ټانکونه دي او پر ډیر پیچیده یا مغلقو ټکنالوژي باندې سمبال ټانکونه دي. نو د دغه ټانکونو زده کړه وخت نیسي چې اوکرایني سرتیري دغه زده کړي، او د دې ټانکونو ساتنه او حفظ و مراقبت هم لګښت ضرورت لري. په همدې وجه واشنگتن دا ټینګار درلود چې اوکراین ته باید د جرمنی لیپرد دوه ډوله ټانکونه ورکړل شي، ځکه چې د ټکنالوژۍ له لحاظه د امریکایي ټانکونو سره ډیر توپیر لري او آسانه ټانک دی. او تر څنګ یې د اوکراین یو شمیر نور اروپایي ملګري هم دغه ټانکونه لري. خو د اوکراین جمهور رئیس له ټولو مرستندویا هیوادونو څخه مننه کړې ده، لیکن دای هم ورسره زیاته کړې ده چې د اوکراین جګړه د 500 یا د 100 یا د 1500 ټانکونو جګړه نه ده، بلکې د هغه په وینا د اوکراین جګړه سمدستي لږ تر لږه 300 پرمختللي ټانکونو ته اړتیا لري.
ډیره زیاته مننه کوم عزیز رحمان صاحب له معلومات څخه. کوم والا د خدماتي کارکونکو د اتصاب لکابل نن د چهارشنبه په ورځ د برلین په هوایي ډګر کې پروازونه ځنډول شوې دي. د کارګرانو د خپل تنخواه د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د کارګرانو د ټولنې استازي انریکو رومکر ویلي چې د ټولنې غړي په خپل تنخواه کې د 1500 یورو د اضافه کېدو غوښتنه کوي. په جرمني کې د تیر کال راهیسې مالی تورم یا انفلاسیون په بېساري توګه زیات شوی دی. بیا هم خراغ لاست. د نړیوالو احصایو لمخې د افغانستان نیمایي نفوس ځوانان دي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د نفوس یو 50.4% ځوانان دي. وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو تعلیم منع کړ، ځوانانو یو لړ هڅې پیل کړې چې ټولو ته په خاص ډول نجونو ته د زده کړو بشپړه زمینه برابره شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نننه او بهر د هغو ځوانانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي چې د تعلیم پر اهمیت او د چنجونې او هلکان دواړه باید خپل دغه بنسټیز حق ته برابر او مساوي لاسرسی ولري خپل غږ پورته کوي. د افغانستان ځوانان پیاوړي دي. دوی د نور نړۍ په شان بهتره ژوند غواړي. دا خبرې ماته سمیرا سیدی وکړې چې د ننګرهار په پوهنتون کې د ژورنالیزم د پنځم د دریم کال محصله وه. خو اوس سمیرا ته د طالبانو لخوا په کور د کیناستو امر شوی دی.
ډېر کم مزل پاتې و چې تر خپل هدف پورې ورسېږم. د دې ولز غږ شمه د خپل هیواد خدمت وکم. ډېر لږ څه پاتې.
طالبانو په هنتونونو ته د نجونو د مخنیوي نه مخکې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ نه هم منع کړې وې. سمیرا وایي ګوري چې نړۍ کومې خوا درومي او څومره په چټکۍ پرمختګ کوي، خو افغان ځوانان او په ځانګړي توګه نجونې د خپل دې ارزښناکه خو بنسټیز حق نه بې برخې دي.
یو څوک چې په درېم یا څلورم صنف کې او یو نیم کالی پاتې فارغېدو ته او یو ځل له پوهنتونه منع کېږي، دا هیڅ زغم نه ده. دا وطن زما ورسره شریک دی. زه دغه خاورې لور یم او زه باید له خپلو سیاسي، شرعي او افغاني حقونو نه برخمنه اوسم.
دا بندیزونه په ځانګړې توګه پر نجونو خورا ګران ځکه تمامېږي او دوی ورباندې دردیږي چې ګوري هلکان د تعلیم د ترلاسه کولو حق لري، خو نجونې چې په ټولنه کې تر ټولو زیاتې کړېدلې هم دي د یو ځانګړي ډول تبعیض سره مخامخ دي. هغه وایي په دې درد یوازې افغان نجونې پوهېږي، ځکه په نړۍ کې اوس یوازې دوی دي چې د تعلیم حق نه لري.
ورور چې دستا غو د انسان وی هغه لبان دي چې له کوره د وتلو اجازه لري تحصیل کوي، او تل کور د باندې هم نشوتلې دا ډیره سخته ده او په دغه درد باندې یوازې افغان انجونی پوهیدلې سي چې څنګه انسان خپل ژوند د خپل جنسیت متنفر کړي
شمیره و انجونی نور نشي کولای چې لاس تر زنی کینی ځکه دوی اوس په دې پوه دي چې تعلیمي ژوند بهتروي
هغه سیدات سیدی دلود زب پدی باندی مطمئن ما سیدہ کولی شپائن لکی پلو ہیلو او اہداف تا پدی ریحسانی سروسی
دگر از دا دا تدریسی بحیر لپیل وزی ترنانا پوری پخپل طولگی کی اول نمره و پا رستی زلبانی عمومی اول نمره هم بریالی شویده
سوانان دا هم وی چه تعلیم نیوازی مونگ دا بہتر جوند پلور خوزوی بلکه دا طولنی او حواد پر مختک دا پار هم مهمه لاره ده
انو پټوله کې مبارزه په یوازې ځان باندې نه کیږي باید زموږ تر څنګ زموږ پلرونه مشران ورونه او استادان وتیږي او له هر ممکن لارې چې کیږي زموږ حق دفاع وکړي
په افغانستان کې د جنگ او د طالبانو د لومړی دورې نو وروسته د جنونو یو نسل ځکه نالوسته پاتې شو چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی دوره کې هم د جنونو په تعلیم ورته بندیزونه لګولي وو ځکه اوس نوی ځوان نسل وایي چې د همدې زیانونو د مخنیوي لپاره د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو ته باید جدي توجه وشي اکثر افغان نجونې دا هم وایي چې دا د دوی لپاره تاریخي پړاو دی چې خپل موجودیت په اثبات ورسوي او د نجونو او میرمنو په حیث دا فکر وکړي چې که یې تعلیم نه درلودلی نو څه به وایي او چیرته به وایي
افغانستان کې د نجونو راتلونکی ډېر روښانه دی
خایسته سعادت لامی در امریکا غاغ آشنا تلویزیون واشنگتن
د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ لخوا د پښتو یو داسې قلمي خطي نسخه موندل شوې چې 4.5 کاله تاریخي مخینه لري ویل کېږي چې د دغې نسخه کاپی د عربستان د پوهنتون څخه راغوښتل شوې ده د دغه اثر او موندنې په اړه نور تفصیل له پېښور د موسکا ساپې په ریپورت کې
سرون کی وای چې قلمي نسخه د علم تاریخي میراث دی او د پخوانی ادب ډیره برخه په خطي نسخو کې خوندي وي په دې ورستیو کې د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د یوې نادرې او ډېرې پخوانی نسخې کاپی موندلې ده چې په غبرګو کالمونو کې 250 مخه لري دا نسخه په 19مه پیړۍ کې د غلام ابن شیرخان په نوم یو لیکوال د محمد صلی الله علیه وسلم پر ژوند لیکلې ده د پښتو اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي دا نسخه یې د سعودي عربستان له شاه سعود پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده ښاغلی وزیر وایي چې د دې نسخه تاریخي مخینه او د لیکلو ثبت یې خورا مهم دی
د دې د ارزښت نه لکه مونږه انکار نشو کولای چې لکه کدی کې مونږ ته یو حرف هم د پښتو متعلقه د زوړ کم دورې متعلقه معلومات راکوي نو هغه مهمتیا خې لکه د یو پرسنټ نه واخله تر سلو پوری چار څومره لاس راوړنه کیږي دای په خپل ځای اهمیت لري د کې لکه کله چې مونږ وکتل یو خدای د زمانه ته یون کول دي بیا په دې کې چې د پښتو کم لیک شو دی یعنی د پښتو لیک ته کته وګوري په دې کې مختلف شیان دي
خغل وزیر وای دا نسخه د سیرونکو لپاره خورا ښه مواد لري وای سیرونکي به د دې لارې د پښتو ژبې هغه توري پګټه کولای شي چې په هغه وخت کې کارول شوی وو نو ما ورې زیاته وی چې د دې نسخه په بلابل اړخونو هم سیرنه کېدای شي
په دې کې چې زمونږ وو شاګردان یا څوک چې د دې متن سیرنه کوي هغه به دې ته ګوري چې دا اوس د کم دور په هغه دور کې فرض کړه د افغانانو په دور کې دا کیسه وا کده روخانیانو په دور کې دا کیسه وا کده خوشحال بابا یا د خټکو د کورنۍ دې کې گی واضح راغلی دا موږ مسله ده پکې موږ نشته پکې موږ دی پکې بیا خین نشته پکې یو واحد شین راغلی دی او هغه وخت کې لکه چی او چی او زیم چې دی دا درې وړ په یو طرز ذکر شوې دي دغه یو څو نکتې په املا په حواله سره او د دې د خط کم تر شې دي دغه مهم دي زما په خیال ته د کلمې نسخه کې
د پښتو اکاډمۍ د کتابتون مسول وای چې دغه ډول نسخو په مرسته د ماسترۍ او ډاکټرا محصلین کولای شي چې د خپلې څېړنې لپاره ترې ګټه واخلي
پښتو اکاډمۍ کې موږ سره ټول نه مهمه نسخه چې نو هر بیان چې سول وین سدیس وی کې لیکل شوی او هغه باندې ډیر کار شوی د ریسرچ کار په شوی دی اوس دا کوم مخطوطه د لاس لراغله ده نو هغه باندې ډیر کار کوي دی شي ډیر ریسرچ پکې کوي دی شي دا هغه دومره اړهونه دي چې کوزو مدرسه لور پی جی ډی سپیکيږي هم کوي دی شي
په پښتو اکاډمۍ کې دا مهال 15000 کتابونه او 14500 د پښتو، فارسی، عربي او اردو ژبو په خوانی قلمي نسخې دي چې ځینې یې چاپ شوي دي او په ځینې نور کار روان دي. د اکاډمۍ د مشر له نظره دا ډول ارزښتناک تاریخي سرچینو سره راتلونکي نسل تر ډیره برخمن کیدی شي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
پښتو خبرونه دلته پای ته رسیږي. سو شپې وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلام، تاسو په پروگرام کې څلره مېرمن.
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. طبق معمول تازه ترین اخبار و تعاملات از افغانستان، از ایالات متحده، دیگر گزارش‌های جهان را داریم. امیدواریم با ما باشید. بیننده ما